جوړې شوې غونډه کې ویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي زمیر وویل چې دغه نندارتون د ښځینه او بزګرو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداري وزیر وایي چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته د باغدارۍ په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کرنې ریاست امر نور محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال په حضرت سلطان او فیروز نخشیر ولسوالۍ کې د انګورو حاصلات ډیر ښه ول. نوموړی وایي چې د سږ کال تر پایه به د انګورو حاصلات 9000 ټنو ته ورسیږي په داسې حال کې چې تیر کال 2000 ټنه وو. خو ښاغلی نور محمد انګورو ته د بازار موندنې په برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غواړي او وایي چې اوس مهال بازار ښه نه دی. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بجې قزاقي وړه 1500 افغانۍ، 1 بجې پاکستاني وړه 2250 افغانۍ، 1500 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، 1.5 نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1070 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 1550 او 1 لیتر ډیزل تیل په 1070 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 13 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 25 پوله او زر پاکستاني کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر دا خبره د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه. خو د کرنې وزیر بیا د تیر کال په پرتله د کرنې په برخه کې د دغه وزارت د ښو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل او نور جزئیات.
سره له دې چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د ولسم کرنیز نندارتون په پرانیستغونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټن غنم له بهره واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
امروز وضعیت زراعت افغانستان
د وینند ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داوود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډیر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته شي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبا او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې د هدف ته د رسیدو لپاره دولت د لشتر لژه 9 بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت د درو ورځو لپاره د بادام باغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کیږي. طاهره سخی زاده چې یو بزګر مېرمن ده، له حکومت غوړی څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته سي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوری ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهمه وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسی. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښه لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سږ کال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سږ کال کرنیز پراختیا پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ نامنۍ د کرنې د سکتور په وړاندې لا اساسي خنډونه دي چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل موجوده لا سرورونو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. پکتیکا هم د افغانستان له کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي. د دغه ولایت مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل سو چې د پکتیکا د ځایي چارواکو په خبره 80,000 جری په ځکه به ورڅخه خړوبیږي. د دې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې به د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د سلو سربندونو او ویالو د سی جوړولو پلان بشپړ کړی. نجیب الله علی خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره سل سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تېره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي، د خرنې 80,000 جریب ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت آزادۍ راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د سلو نویو سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پالتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې سل بندونه پلان شوی دی او په 900 بندونو کې زموږ د پالتو بند هم دی. چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست د لوري پلې کیږي دا د سیمهوالو لپاره ده. د دې ځای چې کومې اوبه تیرې دي هغه سی به تیرې دي، کوم ځای ته به چرسې دي هغه ځای ته به ورسېدي، خرنې ځمکو ته یې ګټه نه رسوله. اوس د دې سربند برکت به د اوبه تنظیم شي.
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وای په خوا د ویالو په تړلو کې لډي رستونزو او توانونو سره مخامخ ول. د سره لدی چې دا پروژه ګټوره وبلله خو غوښتنه یې وکړه کچېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوخ شي نو ګټه به یې ټولو خرنوالو ته ورسیږي.
ترکتلان به ورته راوستل، ډبرې به ورته راوړې، بعد له دغه به بیا شهر ته به ورسېدلې. مثال بیا بیا راشي یوړه د موږ د ټولې بیا دې د پښتون لپاره درته شي دا موږ ته بسنه نه کوي. حکم موږ ته ټوله بیا لو پخې او که موږ ته بند وتړل شي بیا لا د ټول ولایت ګټه ده یا د یو شخص ګټه نه.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخ صحراوي او هوارې ځمکې لري خو د دوامدار اوبو د نشتون له کبله په ډېره لږه برخه موسمي غلې دانې کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي کچېرې افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد د غلو دانو او میوو د اړتیا یوه ستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. دوا 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام مخکشي شذي خو تر هغه مخ کې یو بهرنی مسأله تیړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګیري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یادایش شاید عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په جواب کې لخامو کیمیاوي موادو کار واخلي، خو هغه د همګني چې داعش د کیمیاوي وسلو جوړولو ډیر محدود امکانات لري. رویټرز خبری اجنس په دې اړه رپورت خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسجد په نوم له کیمیاوي ګازه کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډیر جزئیات یې پاره نه دي خبره شوې تایید کړي و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد ګاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد ګاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي خو کم اندازې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډرډونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حمله کړې خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږ تر لږه 5,000 امریکایي عسکر میشتي. لږ تر لږه 100 امریکایي عسکر اوسمهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي عسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي، د ائتلافي قواوو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسکر په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته نه دي استول شوي. امریکا وایي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماتې ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقې تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې شایي 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې شاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیښ کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندیښنه څرګنده کړه چې داعش شایي په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندیشنه وشو ده چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د په وینا قربانیان به تر ډیره حده شدي او ماشومان وي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مہر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو په جواب کې باید وایم چې خزو حقوق د بشری حقوقو له مهم اهداف څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زمونږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یو لنجمنه مسله باندې اوخته ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډیر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالی حقوق دي او بل حقوق دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه گذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، ترسو خزه لکه نارینه د تجارت للارې حلاله سرمایه لاسته راوړي. سره لدې چې د خزه نفقه کور کالی دغه د خاوند په غاړه ده، خو اسلام خزه ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلې ده، چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته او د افغانستان اسلامي قوانین د خزو له دغه حقوق څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړی ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لار کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د افغان او مسلمان ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بد او ناپسند رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالی حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یوې مهر ده او بلې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډیره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن حلا، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوی کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او وجب هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق نظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق نظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه مین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تاکل کی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وو باندې باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي، هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په هیڅ ټاکل کیږي، باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوي وي. او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او څلورم، هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله دی. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار، اندازه او جنس مین کوي. نو باید له عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح، اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار، اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي، او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خوځو ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نشي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې حق لمون باید ووایي چې په مهر کې دوه حق وجود لري: یو حق الله ده او بل حق العبد، یعنی د ښځو حق. د حقلا په چوکات کې باید وای چې یعنی د مهر ایجادول او هم چرن د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي، نو دا د حقلا په چوکات کې راځي. نو عقده نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق حق العبد په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی دا واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم برای ورکړي. د مهر د ساقطو اسباب یا هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلامو مل سره.
مخکخه خزي
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دورې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، دی البته د موقت حکومت مینځ ته راغی، زما په کار مندې پایل وکړه. البته خپله لومړنۍ وظیفه مې چې وه، یا کومه دنده چې ما ترسره کوله، د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله، او په ضمن کې مې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه، د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د ښځو راډیو د پاغه کې هم دنده ترسره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه، تاسو خدمت ډیری ښځو ته وو او فعلا د ښځو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه، البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډیره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې وم کار مې کوو. اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم، دا هم د ښځو سره ده. او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي، دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي. او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یاستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید ښوونځي ته لاړ شو، خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو. او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي، دوی لکه زمون چې داسې پیسې هڅوي زده کړې ته، دوی باید خپل لونې هم واڅي، خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو ناغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې ترلاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او کنه شته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړې شوې دي؟ ولې په لور پرتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي؟ او ملي تاسو په څه کې وینئ؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. که چیرته په لور پرتو سیمو کې امنیت وي، بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته په حساب خلک وهڅوي او د کوم حق حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي. او امنیت نشته ده، یعنی کوم امن امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي. او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپله داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي هغه ټولې بې سواده دي، یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي. او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي او څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي، خو دا خو هر څوک پوهیږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقونه نه دي خبرې، دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړې ده یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې. دا ټول په دې باندې پوهیږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لرئ؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د چا خبر یو متل جوړ کړی ته ښځه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده. ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي، ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که ښځه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري، هغه کار نشي کولی. او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډېر ستر یې په دې کار کې، ته ډېره کامیاب یې او دا کار دې تا ډېر ښه وو، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نري که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډېر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډېرې ښې ښې ښځې لرو، ډېرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډېر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسیږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبري احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت په حساب په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هېڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله منده یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځه یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخمن دي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر باندې نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هېڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
ستاسو هم مننه.
مخکخه خزی